द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو ختونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د دیوا یو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګول رست وزراش پاره سم کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه د پاکستان کې وخت شوې ده دا وخت تشپیلس افغانستان کې دی نه نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ګرمي 12 بجې دی د دیوا ریډیو ټلویزیون په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې د نن ورځې مهمه موضوعات څه دي
امریکا د پاکستان د پاوز نوی سرلخکر ته هرکلی ویلې او هیله سرګند کړي چې پاکستان به خپل خاور د گاونډیو پر ضد کارولو ته پرینګدي
د دې نه علاوه په دې مهمه موضوع به هم تاسو ته تفصیلي ریپورت دوه ریپورټونه وړاندې کوو بلکې چې په افغانستان کې د چارواکو تر مخه د داعش توندروا ډلې لخوا تقریبا 50 مدرسې چلولې کیږي بل طرف ته د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د رومبني ریلګاډي د پروژې پرانستا شوې ده د افغان صدر بخنه غواړي د ترکمنستان ته په دوره باندې افغان ولسمشر ویلی دی چې د رسد د لارې پرانستل یا دغه پرمختګ سره به افغانستان هم د ترقۍ په لار روان شي
او په پاکستان کې حکومت په دریو شخصي تلویزیوني چینلونو باندې د مهال بندیز لګولې په دغه تلویزیونونو کې ټي وي 1 نیوز او سچ تلویزیونونه شامل دي
دا او د دینه علاوه په یو شمیر نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو د دې خبرونه قربنازه مسمینه احسن
او زه مجاهد جواد
مونږ سره اوسئ
ترنو اردوونکو دا د امریکا غک دی ودا لکه څنګه چې مو د خبرونو په سر ټکو کې ووردل د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینی بندر لاري د اورګاډي پټلۍ پرانیسته وشوه ولسمشر اشرف غنی وایي د دغه پټلۍ لاري به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پسې پیاوړې شي لکه بل حقمل روان پر د راپور رسولې
نږدې د 200 کلو ځنډ وروسته یو ځل بیا د افغانستان د سوداګرۍ مالونو د لیګ را لیګ په هدف د اکیانی بندر د ریل پټلۍ له لارې له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښنول شوه د اکیانی بندر د اورګاډي پټلۍ چې نن د دوشنبې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو لخوا پرانیسته وشوه په اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی داسې وویل د وای دی آسیا نړیوال ریل پټلۍ سره د اکیانی بندر نکنول د افغانستان او ترکمنستان ترمن د اړیکو د لا پرمختګ او د آسیایي هیوادونو لپاره د برازمی اقتصاد د ایجاد لپاره سترګام دی همدار از د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وای د افغانستان او ترکمنستان ترمن د ریل پټلۍ په پرانستلو سره افغانستان د اقتصادي انزوا څخه د وټلو په حال کې دی دای وای افغانستان باید له اقتصادي انزوا څخه راوځي او د یو یا د دوو هیوادونو پورې تجارتي اړیکې محدودې نه وي زمونږ اړیکې له ګاونډۍ او د سیمې له هیوادونو سره باید نورې هم ټینګې شي د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې د اکیانی بندر پرانستنه د اقتصاد د پرمختګ لپاره ګټور ګام بولي او زیاتوي چې د ریل پټلۍ له لارې به افغانستان له ترکمنستان ګرجستان آذربایجان او د ترکیې له لارې له اروپایي هیوادونو سره نښنول کیږي په اړه یې ډیوې ته توفیق دوري داسې وویل د دوري په وینا له آسیایي هیوادونو سره د ریل پټلۍ نښلول ځانګړی اقتصادي ارزښت لري تجارتي مالونه د صادراتو وارداتو په لګښت کې 40% کموالی راځي او تر څنګ یې د نورو هیوادونو تجارانو ته په افغانستان کې پانګې اچونې ته بشپړه زمینه برابرېږي د افغانستان ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ چې 6015 کیلومتره اوږدوالی لري 3.5 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده د یادونې وړ ده چې د دې پټلۍ لومړی کارونه په 2014 میلادي کال کې د مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د وکپنۍ پر مهال پیل شوی و چې نن یې په رسمي توګه پرانیسته وشوه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونې ته غوږی او ګورې هم. تاسو د افغانستان او د ترکمنستان ترمنځ چې کوم د اورګاډي یا د ریل ګاډي د پروژې پرانیسته شوې ده، په دې حواله سره رپورټ ولیدو. هم په دغه موضوع باندې پیر زبیر شانه د هغوی نظر اوریدل او اوریدل غواړو چې هغوی څه ګڼي د افغانستان د ترقۍ په لار کې به دغه پروژه څومره مهمه ثابت شي. موږ سره د سکایپ د لارې پیر زبیر شاه سره ملګری شوې ده. په خیر راغلی دي. پیر زبیر شاه صاحب، دغه پرانیسته شوې ده د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پروژې، تاسو څه نظر لرئ چې د افغانستان د ترقۍ په لار کې به دا څومره مهمه ثابت شي؟
دا ډېر یو مهم هغه د چابهار چې کوم بندرګاه واغ نه پزوم چې دا یو ډېر غټ یو هغه ګام چې شوی دی په دې اړه. او افغانستان چې کوم اوس پورې محدود یو پاکستان په ترو د هند سره په تجارت اوس بده تنور لارې کولاو شي. څنګه د تاسو د رپورت کې اول موږ ورغو د شیب خالد ترکمنستان کا فرض کا دا کامیاب شو او د دې کې پرمختګ راغی، نو د لارې به دا ټول او وستي شي چې کوم ملکونه دي هغه نه پز د آذربایجان نه واخله ته ترکی نه واخله ته ټول یورپ پورې دا شی تلی شي. نو یو قسم د چې کوم اقتصادي او جغرافیایي چې کوم هغه د افغانستان چې یو سایډ ته یو خوا ته هغه به ختم شي او د نور هیوادونو سره به ملاو شي په دې ریل په پټلۍ په ترو باندې او دا پټلۍ به د نور ملکونو ته بیا هغه کولای شي. نو دا یو ډېر مهم د افغانستان د اقتصادي مستقبل لپاره او د سماجي او په دې باندې به ډېر سیاسي چې کوم هغه دي. څنګه ما وویل چې په پاکستان نه باید چې کوم ډیپینډنس هغه به ختم شي.
همدغه خبره به تاسو نه اوریدل غواړو پیر زبیر شاه صاحب، چې د افغانستان ډیره لویه برخه تجارت د پاکستان د لارې د پخوانه کیږي، پاکستان باندې به آیا د دې څه مثبت یا منفي اثر هم تاسو ته ښکاري او کنه؟
خامخا پولیس څنګه تاسو وی چې پاکستان افغانستان ټول معیشت چې کوم دی یا ټول سمرم چې د بهر نه سامانونه راغواړي یا خپل میوه یا نور داسې سامانونه دی بهر لګي هغه په پاکستان باندې دی او پاکستان ته پته ده او پاکستان دا یو قسم د هتیار په تور استعمالوي چې کله هم افغانستان سره حالات خراب شي. نو اوس په دې سره د نه مخکې چابهار یو داسې و موږ لیدل چې چابهار په وجه نه پاکستان په لارې باندې کوم تجارت او هغه کمی راغله او هغه تجارت ایران ته واوښت. نو اوس ترکمنستان سره دا کې سره روانه شي او څنګه سره روانه شوه دا پټلۍ پترو، نو دا تجارت چې کوم حجم دی هغه به پاکستان په لورې هم کم شي. نو خامخا پاکستان ته هم نقصان دی او پاکستان کې دنه چې کوم تاجران دي یا هغه مزدور طبقه دا خلک چې کوم افغانستان په دې کاروبار باندې دوی شپه ورځ ډیپند کوي نو هغه به افیکټ کیږي. نو پاکستان ته پکې نقصان شته او ګټه نشته پکې.
ډیره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب، موږ سره راغلی.
ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاست. د افغانستان د پاوز یا ملي اردو یو پخوانی سرتیری چې د ماین په چاودنه کې خپل دوه پخې له لاسه ورکړي، محمد ریاض نومیږي، د کونړ اوسیدونکی دی او دا مهال د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې ژوند کوي. د خپل ژوند کیسه، د کړاوونو او سختیو حال د آشنا تلویزیون له خبریال ذبیح الله غازی سره شریک کړی چې تاسو یې اوریدو لیدو ته بولو.
په نیمګړی ځان خوار او مټو او زاړه سیکلی د ژوندانه دی وستړی ورځی شروع. خدا خواري د نورو لپاره د خې ژوندګي پنیت کوي ځکه کورونه آبادای. د افغان پوز د پخواني سرتیره د پکتیکا په یو لري پرتسیمه کې منچاودنی لغبر ګوب خو خلاص کړی دی. پنځه دیرش کلن محمد ریاض د افغان پوز سرتیره و. د په ډیرو ولایتونو کې له خپلو مخالفو سره جګړې کړې خو د منچاودنې له امله دواړه پښې د لاسه ورکړې دي. هغه ویاړي چې که په ملي اردو کې نه دی نو د دې دیوالونو په مټ خپله کورنۍ ساتي. د دې زلمی د نیکونو وطن کونړ دی خو له تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د بیسودو په تنګي سیمه کې ژوند کوي. هغه وایي په خپله خاوره مین دی ځکه خو کله هم ځان ته د یوه معلول په سترګه نه ګوري.
درد خو خامخا پیش هم د اقتصادي وجنه پیش سړی زړونو کې ډېر دېر غورځېږي چې دا په آینده کې بس کېږي کنه زه داسې شړم خو د الله تعالی رحم دی کنه د هغې نه مې الله ښه ساتي پیش او د الله نه ډېر ډېر شکر ګزارم پیش او دا خو دردونه خو پکې دا د ژوند معاملې دي پیش دا به کېږي سره.
هغه د خپلو لاسونو د تڼاکو په پیسو دولس کسیزه کورنۍ ساتي او وایي هغه څه چې په ژوندانې بدې راځي نورو ته د سوال کول دي.
یو ورځ ناست وم یو سړی راغللی نو ما ته یې پیش خدای شاید هغې خو د مینې نه راته د هغه کړلې کنه د هغې د کور ودانی نو ما ورته وویل ما نو وروره داسې چل وکړه کنه نو هغه هم خدای شاید داسې یو د هغه غونته کې ښه کنه نو ما ته یې وویل دا څنګه دا اولین کس دی ته مې ویللې چې تا دا سل روپۍ ماله بېته راکړې دا خو وایي زه نه منم مال زه شکر الحمدلله پیش دونه الله راله راکوي کنه چې زما پې صبر دغه دا نه شم کول ته مال مال دا واخله یو بل مسکین غریب لیوار کمال مال یې مرا کوم.
هغه ته په خپل سیمه کې ډیر خلک دی و مبارز په توګه ګوري ځکه ډیر واغو ته پیغور دی چې په څلورو څانګو روغ خو بې همتۍ
داسې دی چې ورونه ښه ځوانان دي تکړه دي ښه روغ مټ دي او هغه مزورینه کوي سوال کوي ګرځي نه افسوس دی لره په کار دی نه بیل سلام حدیث چې داسې انسان په ورځ د قیمت کې په مخ باندې پوستکی نه وي وایي کار ښه دی که سوال
په پوز کې د دندې په وخت د زړورتیا دوه مډالونه ورکړل شوي. هغه ته په درنه ګوري ځکه په څو پلاستیکي خلطو کې تاو کړي دي. ریاض تر اوسه د ژوند ملګري نه د موندلې ځکه د پلار ناروغي او کورنۍ ساتلې تر هر څه وړاندې ګڼلې.
زمونږ کورنۍ په حساب باندې زه خپل انداز په دې حالاتو کې قرار لرم دا دوه کاله وشو یعنی اوس دې نه مخکې مریض وم اوس دا یولس عملیاته ما کړي دي خو دا قسمت یعنی من سره دولت د خوانه یعنی هیڅ کومک نه دی شوی.
د پوز د پخوانی سرتیره دومره غټی چې خپل ژوند په وچلې او د پلار د مسانې د ناروغي درمل نه وکي. 15 کلن ریاض په حکومت غکې چې په پوز کې د معلول وو وجل شو سرتیرو لکورنیو سره مرستي زیات کی ځکه دوی د خپل خاوري د ساتنې قرباني دي. زبی الله غازی جلال آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
اوریدونکو کتونکو تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د باچا خان یونیورسټي د امنیتي محافظینو د ټریننګ یا تربیت په حواله سره دغه ټریننګ یا تربیت دوی ته په دې مقصد ورکړی شوی دی چې په 6 جنوري چې باچا خان یونیورسټي باندې کومه ترهګره حمله شوې وه د هغه شانتي حملو په راتلونکي کې مخه ونیولی شي. ارشد مومند په دغه ویډیو رپورټ تیار کړی.
د بچخان پوهنتون امنیت ساتونکو ته د پولیس لخوا تربیه ورکړل کیږي چې بیړني حالاتو کې به خپلې ذمہواری څنګه ترسره کوي. بچخان پوهنتون باندې دروان کال 6 جنوري باندې ترهګرو برید کړو چې د 60 نه زیات زده کوونکي او استادان پکې وجل شوي او اوس هم وخت په وخت د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل کیږي. د بچخان پوهنتون سکیورټي مشر په خوانی پوزي افسر جان پردوس وای د تربیت مقصد 6 جنوري شان خونړې پیښو مخنیول دي.
بدقسمت واقعی د 20 جنوري نه مخکې چې کوم حالات او هغه حالات اوس هغه رنگ نه دي، اوس کافی بهتري راغله ده. مونږه چې کوم ده هر یو شیز دغه په مقابله کې ټریپل ډبل کړي دي. دا کم نفوس چې تاسو شمار ښکاری په نظر راځي، دا افراد چې تاسو وینئ دا هم چې کوم دی مونږه ډبل کړی دي. او الحمدلله مونږ سره هغه اتوماتیک ویپنز دي چې که څوک هم راغی نو ان شاء الله بچ په مونږ نه نزي.
په دې تربیت کې زنانو ساتونکو هم برخه اخیسته او وای دوی هم غواړي چې د خپلې برخې رول ولوبوي.
زمږه ضرورت دی، دا ټوپک هم زمږه ضرورت دی، حفاظت هم زمږه ضرورت دی. یو ټیم کې انسان موږ سره سړی یا بنوږ وسړو ته پاتنه موږ سړی برازي ما حفاظت به کوي سر په خپل ارس کول شو موږ سر چې کور ساتل شو نو دنیا هم ساتل شو سر.
د بری درستو په هنتون کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی او د په هنتون ودانې کې زی پر زی مورچې جوړی شوی او د امنیت ساتونکو شمیر هم سیوا کړی شوی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ریور ریډیو ټی وی، چرسده.
اوردونکو د بلوچستان حکومت د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړی دي. په دغه صوبه کې د پولیو ضد کمپاین په ورځو کې هر ماښام دغلته غونډې کیږي او خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کیږي. ایوب ترین د دغه غونډو حال درکوي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ په ضد د ټیکنیکی اډوایزری ګروپ مشر ډاکټر جین مارک اولیو ویلی دی چې بلوچستان ایالت د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لور روان دی. هیله ده چې د راتلونکي کال د مئی تر میاشت پورې د پولیو وایرس د دې صوبې څخه مخ له ورک شي. نوموړي دا خبره د وایس اف امریکا سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې ده.
If we continue to work improving from campaign to campaign, that by May, that means the end of this low season, will may be able
the technical advisory group مشر ډاکټر جین مارک اولیو وای ک مشبه صوبه کې د پولیو په ضد دغه ډول په مړانه سره خپل کار روان وساتو نو امکان دی چې د راتلونکي کال د مئی تر میاشت پورې د بلوچستان څخه د پولیو وایرس مخ له ختم شي. د نوموړي په وینا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو که یو هیواد د پولیو سپاک سي او په بل هیواد کې د پولیو وایرس ژوندی وي نو د دې مقصد دا نه ده چې د پولیو ناروغي مخ له ورکه سوه. د دې څخه له مخه د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد په مشرتابه کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې د روغتیا ځایي چارواکو تر څنګ د یونیسف او ډبلیو ایچ او نمایندګانو هم ګډو درلودی. و غونډې ته په خپل وینا کې ډاکټر جین مارک اولیو اوویل چې د پولیو ضد په راتلونکي کمپینونو کې په کار دی چې په صوبه کې د افغان کډوالو ماشومانو ته په ټینګه سره پاملرنه وسي. د دې څخه له مخه د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد د غونډو برخوالو ته په صوبه کې د پولیو ضد د پورته شوو ګامونو په اړه په تفصیل سره بریفینګ ورکړي او ویل چې د پولیو د وایرس په کنټرولولو کې د پولیو د کارکوونکو ترڅنګ د ولسوالیو ډیپټي کمشنرانو هم ډیر مهم رول لوبولی دی. د نوموړي په وینا چې د راتلونکي کال په لومړني میاشت کې به د پولیو د وایرس له امله د زیاتې اغیزمنو درو ولسوالیو لکه کوټپشن او کل عبدالله کې و ماشومان ته د پولیو ضد د ستونو لګولو عمل هم پیل شي. د ونې ورته چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس څخه 48 ماشومان مازوران شوي دي. په هغو کې یوازې د یو ماشوم تعلق د بلوچستان د مرکز کوټ څخه دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، کوټ.
پرنوریدونکو کتونکو په ټوله نړۍ کې ماحولیاتي بدلونونه روان دي او پاکستان هم دغه ماحولیاتي بدلونونو نه بچ نه دی پاتې. ډیر اثر په پاکستان هم پریوته دی. هغه داسې چې سه کال ډیر کم بارانونه شوي دي وسپورې او موسمیاتي ماهرین وایي چې وړاندې به هم د ژمي په موسم کې هم د ډیرو کمو بارانونو امکان دی. که یو طرف ته زراعت ته نقصان رسیدلی دی، بل طرف ته خلک هم د کمو بارانونو په وجه باندې او د سخت ژمي په وجه باندې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په بلوچستان کې د خلکو ته راپېښو مسلو په هکله باندې دغه ویډیو رپورټ تیار کړی.
د بلوچستان ایالت شمالي منطقه دا وخت د سخت یخ لاندې راغلي دي. چې دغه د یخ کچه زیاتې دو سره او د ژمي بارانونو د نه کېدو له وجې سیمه یو طرف ته د زیاتې وچکالۍ سره مخامخ ده، خو بلې لورې ته و عامو خلکو ته د سوزونکو بوټو په حاصلو کې هم ډېر زیات مشکلات ورپېښ دي. عادي خلک وایي چې په دغه زیاتره پښتني سیمو کې د ګیس سهولت نشته، ځکه چې خلک پر بوټو او لرګو باندې انحصار کوي، خو د هغه بیې هم ډېر زیاتې لوړې شوي دي. دغه سوزونکي بوټي چې زیاتره د پنجاب او سند څخه دلته راوړل کېږي،
دلته به دغه یخ نه دی، دا یخ چې جوړ شو دغه دا ډېره پریشادي وه، دغه بوټي ډېر پر شپږ نیم سوه شپږ سوه شپږ نیم سوه دغه ناوده بوټي دی چې پنجاب یې راوړي دا پنځه نیم سوه روپۍ باندې. نو دا نه دی، دا بوټي نه دی، د بوټو مړ ډېره کاخچه ده او یخونه خو نه دي راغلي، که یخونه راځو د دې به دا نوره ګراني جوړه شي، دغه دا بوټي به نور ورسته ګرانه کوي. نو دا چې دی دا بوټي باندې موږ ډېره پریشانی ده، کاروبار نشته، موږ دې مرګ د مزدور کار خلک دي.
او پروشه کال بټه ارزانه وسش کال چې دی بټه یو دم یخصلو یو دم ګران سره پروشه کال په 1500 روپی منولو وسش کال تقریبا 200 روپی ته من رسیږي. دا بټه چې د پنجاب پر روان د کر لرګي دی، بس دا مژانو سو بیا وس دای دغه کوم تولوم بیا اریه والا لوړم په 75 روپی باندې پاویار روپی باندې اریه والا رکیه بیا ګټکی جن را جوړی، بس موږ دغه ګټکی وړو کوته.
د سوزونکو بوټي بای لوړې دو سره د کویلې بای هم لوړې سوي دي. یو کویلا خرڅونکي وای چې اوس د سوزونکو بوټو ترڅنګ ادي خلک اوس پر دغه کویلا انحصار کوي، خو د هغه بای هم لوړې دي.
سلامان دي وګړه روټ کټالرم دغه سکار نه دي چې لوړې دي، دا زیاتره بازار لزی بازار کې هلته په دتکانو کې په سیرو خرڅیږي په 500 سپی کیلو دي، په بوټه وس نه خرڅیږي، بوټي ګران دي، مو سنځلی پکې دا غریبان خلک سنځلی پکې دا.
په سیمه کې دغه روان وچ یخ چې له امله موسمي ناجوړې هم ډېر زیاتې امی سوي دي، چې عادي خلک په زکام او د غاړې او د سترګو په ناجوړۍ کې اخته ډېر زیات لیدل کېږي. د محکمه موسمیاتو پوهان وایي چې دغه روان وچ یخ په نړۍ کې د هغه موسمي بدلونونو اثرات ښکاره کوي چې دا وخت دغه سیمه هم په خپل لپیټ کې اخیستې ده. د دغه موسمي بدلونونو دپاره عالمي نړۍ غونډې د ملل متحد د چوکاټ لاندې وسوې چې زیاتره دولتونو د دغه موسمي اثراتو څخه د بچاو تدابیرونه نیولي دي، خو په پاکستان کې دغه رنګه هیڅ قسمه تدابیرونه نه لیدل کېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
د ډیبي قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، امریکا د پاکستان د پاوز نوی سرلخکر ته هرکلی ویلی او هیلې څرګنده کړې چې پاکستان به خپل خاوره د ګاونډیو پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. رابیا پیر له بشپړ حال سره.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانه لاړخه جاری سوي بیان کې د وزیر اعظم میا نواز شریف لاړخه لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوه د فوج د سرلشکر په توګه د ټاکنې هرکلی سوي دي او ویل سوي دي چې امریکا د پاکستان د ټاکل سوي مشرانو لیفټیننټ جنرال باجوه او د پاکستان د فوج سره د پاکستان او په سیمه کې د تندروي او د تراګري د مخنیوي ګډو مقصدونو د ترلاسه کولو او د پاکستاني چارواکو سره په لمځکه د ګاونډي هیوادونو په ضد د تراګري د بریدونو لپاره د استعمال لولو څخه ګرځولو ته خپل کال تر سره کول لپاره به ګډ کار کوي. بیان کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د دې کورنۍ ته تر درې کاله پورې د سیمواري مدت په تر سره کولو مبارکي ورکړې سوې ده، او دا هم ویل سوې دي چې جنرال راحیل شریف د سرلشکر په توګه د درې کاله په وخت کې یو دروند ګډ کار کوونکی پاتې سوی دی. څېړونکي د امریکا لاړخه دغه بیان یو ځل بیا پر پاکستان فشار ګرځوي، او دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي پاکستان دی دغه تراګرو په ضد ګامونه پورته کړي چې تر اوسه د هیواد په بیلابیلو برخو کې وجود لري او عملیات یې جاری ساتلي دي. مشر جنرالیست طاهر خان په دې اړه وایي
امریکا دا اوسنۍ غوښتنه چې دا داسې نوې نه ده، د نوی فوجي مشر نه دوی چې ورسره مبارکي مور کړې ده او ورسره دا غوښتنه کړې ده نو کېدی شي امریکا غواړي چې کوم د دوی په مارزي کې د پاکستان د غوښتنې پاتې شوي دي مطالبات پاتې شوي دي نو هغه یووالی بیا تازه کړو. دغه مسله شته خو لیکن
د څېړونکو دا هم وینا ده چې په داسې حال کې چې نوی سر لشکر به سبا له خپل چوکۍ ترلاسه کوي د پاکستان اړیکې د امریکا سره د تیرې سمودې راهیسې ډېرې خرابې سوي دي. امریکا د پاکستان د فوج لپاره 300 میلیونه ډالرې مرستې نه ورکولو خبره کړې وه او پاکستان ته یې 8F-14 الوتکې ورکولو لپاره د مرستې پیسې نه ورکولو اعلان هم کړی و. ولې چې امریکا ګیله لره چې پاکستان د حقانی شبکې او د افغان طالبانو په ضد کوټلي ګامونه نه اخلي. همدغه شان افغانستان او هندوستان هم په پاکستان د هغه تراګرو په ضد د ګامونو نه پورته کولو تورونه لګوي چې د دوی تر مخه د دوی په هیوادونو کې د تراګرۍ په پیښو کې ککړ دي. تیره ورځ هم افغانستان ویلي وو چې پاکستان کې اوس هم د طالبانو وجود سته، خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د قبایلی سیمې بنو په جانی خیلو کې یو مقامی مشر هغه په ډزو باندې نامعلومه وسلوالو وجلې دی. چارواکي وایي چې دغه مقامی مشر د امن لخکر غړی هم وو. بل طرف ته تقریبا یو دوه ورځې وړاندې چې کم د یو بار ملکی کمپنۍ کې د تیلو په کمپنۍ کې کارکونکي تښتولی شوي وو، نو د هغوی هم وسه پورې هیڅ ترک نه معلومیږي. تفصیل په دې دواړو موضوعاتو د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورټ کې راکوي.
چارواکو په خبره دغه پیښه تیر ماښام په افربرو جانی خیل علاقه کې رامنځته شوې او وسلافالو ملک شاورګل وزیر کور مخې ته په ډزو سره وژلې. د دوی په خبره وسلافال په ملک پسې په موټر کې راغلی وو او ډزې پرې کړې دي او هغه په هغه ځای ژوند له لاسه ورکړی او وسلافال د موخې ځای څخه په تېښته کولو کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمہ تر اوسه پورې کومې وسلافالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. ویل کېږي ملک شاورګل وزیر ځایي مشر او د سیمې خلکو ستونزې به پولیټیکل انتظامی مخې ته ځدولې او ځایي امن لشکر کې هم مهم رول لوبه ولو. د مجلسی ملک د کورنۍ سرچینو ویلې هغه د چا سره کومه شخصي دښمنۍ نه لرله. یړ دی چې پر افربونو کې دغه پیښه په داسې حال را مخې ته سوي چرته چې شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو له امله بې کوره سوي کډوال په زیات شمېر سره دلته ژوند تېروي او حکومتي چارواکو د هغې تحفظ لپاره سخت امنیتي تدابیر پورته کړي دي. دا دې هم یادوي چې 4 ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ګړیوم سیمه کې هم یو ځایي مشر ملک صاحب ګل وزیر هم نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی و. په داسې حال چرته چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد په پراخه کچه سر تر سره سوي ضرب عذاب عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي فول پروف سکیورټي په ځای کولو دعوه لري. بلې خوا د جنوبي وزیرستان سره په ختیځ چیرمه افرډیره اسماعیل خان څخه د تیلو او ګیسو کمپنۍ 3 ورځې وړاندې بې درکه سوي شپږ کسانو څه درک نه دي معلوم سوی. یاد کسان 3 ورځې وړاندې افرډیره اسماعیل خان مرکز درازنده څخه نږدې 60 کیلومتره سویل لویدیز او جنوبي وزیرستان سره په چیرمه حسن خیل علاقې څخه بې درکه سوی وو. د افرډرازنده انتظامی یو چارواکي ساجد تحصیلدار میډیا ته حال تیرولو په وخت ویلي د تښتونکو په ضد د لټون عملیات ترسره کړي، خو تر دې وخته پورې بې درکه شوي کسانو په موندلو کې څه بری نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي تښتول شوي کسان د پولینډ د یو کمپنۍ کارکوونکي وو چې په یاد سیمه کې د تیلو او ګیسو لټون کاوه. د تښتولي کسانو په اړوند یادې کمپنۍ کوم نظر مخې ته نه دی راغلی. دا دې هم یادوي چې کال 2008 کې د اټک سیمې څخه پاکستاني طالبانو د پولینډ یو کمپنۍ یو کارکوونکی انجینیر تښتولی او څو میاشتې وروسته بیا ترې سر پوس کړی وو. افرتراجنده په دې شوي وختونو کې یوه پر امنه او آرامدې قبایلي علاقه شمارلې کېده، خو ضرب عذاب عملیاتو څخه را په دېخوا په یادې علاقې کښې په تندروي پیښو کې زیاتوالی راغلی او تیر کال هم د FC3 کسان د نامعلومه کسانو لخوا تښتول سوي وو چې وروسته بیا د تاوان په غرض پرېښودې شوي وو. که څه هم د دواړو پیښو ذمهواري کومې وسلهوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو په کراچۍ کې تېره ورځ د پولیسو افسر DSP وژل کېدو ذمهواري د پاکستاني طالبانو دوو بېلابېلو ډلو لشکري جنګ ال آرمی او جماعت الحرار پر غاړه اخیستې. جماعت الحرار ډلې بیان احسان الله احسان میډیا ته ویلي په غلنۍ سیمه کې درې ورځې وړاندې ترسره شوې برید کې فوجي چارواکو د په لسګونو شمېره کسانو ته نقصان اړه فلی او فوجي دعوی ردې کړې. په دې برید کې فوج ویاندې ادارې آی ایس پی آر ویلي وو نږدې د ایف سي ځواک دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي. آی ایس پی آر ویلي وو په جوابي کاروایۍ کې څلور وسله وال هم وژل دي. احسان الله احسان په عامو خلکو غږ کړی چې حکومتي ودانو او چارواکو ته د نږدې نه ورځي او د دوی لخوا په کلک هدف دي. په کراچۍ کې تېره ورځ وژل شوی د احمدي فرقی تنظیمواری هم لشکر جنگ العالمی پر غاړه اخستی. جماعت الحرار او لشکر جنگ العالمی دواړه هغه ګوندونه چې پاکستانی حکومت لخوا ایوه میاشت مخته کل ادم یا لکانونه ګرځول شوي دي. عدنان بیٹنائی، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
تاسی یو بل بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
ویډیو کې مو زموږ همکار مختار خلیل ولیده چې تل نړیوالو رسنیو ته ځغلنده کتنه کوي او تاسو درنو اوریدونکو ته یو پرډ پوری مطلب ټاکي. مختار خلیل نن هم نړیوالو رسپانو ته کتنه کړي او تاسو ته دا مطلب چمتو کړي.
د مشرقي وسطا په دوو لویو اسلامي ملکونو عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام او د خلافت اسلامیه د احیا لپاره د آی ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه په نوم د راپورته تحریک د سیاسي الوزلو او د جنگي عملیاتو په څنګ کې د سلفي اسلام اصطلاح په خبرونو او مطبوعاتو کې په تکرار سره استعمالیږي. د امریکای مشهورې هفتېدي مجلې اکانومست خپل یو تازه ګڼه کې د یورپ اسلام او د اسلام د سلفي مسلک د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سلفی مسلک اسلام اصطلاح نن سبا په یورپ کې د اسلام د یو خونړی مسلک په معنا کې استعمالیږي. د مثال په توګه د جرمنی په هیسی صوبه کې جرمنی حاکمانو تندرو مسلمانانو پسې د لټون په سلسله کې په سیمه کې د یو جماعت په شمول د مسلمانانو په پیندو نورو ودانو چاپی وهلی دي. د سلفی مسلمانانو په نوم تندرو مسلمانانو پسې په ګډ جرمنی کې د تیرې هفته نه چاپی وهل شروع شوی دی. جرمنی حاکمانو د نومبر په 15 تاریخ په قول د دوی یو سلفی تنظیم هم غیر قانونه ګرځولې دی. دغه تنظیم د ټرو ریلیجن یا د ریټ په نوم یادېدو. دغه تنظیم با په ګرد جرمنی کې د قران پاک نسخه په خلکو باندې تقسیمولې. دغه شان په فرانس کې هم سلفی لفظ یا سلفیان د انتهایی سرتی د مسلمانانو د پاره استعمالیږي. د فرانس سوشلیست وزیر اعظم مینوئل والز خپل یو بیان کې خلکو ته خبرداري ورکړې دی چې سلفی مسلمانان اگر که د فرانس د مسلمانانو په آبادۍ کې ډیر کم شمیر کې دي خو د نورو مسلمانانو په نسبت د دوی اواز او تعلیمات ډیر اثرناک دي. اکانومست خپل مضمون کې زیاتوي چې عام طور سره ټول مسلمانان سلفیان یادیږي. دا لفظ د هغو مسلمانانو د پاره استعمالیږي څوک چې پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د مسلمانانو د شروع کل سره ډیره مینه لري او انتهایی احترامی کوي. خو په اصل کې نن سبا سلفی لفظ د هغو مسلمانانو دپاره استعمالیږي چې د دوو قدامت پسند مسلمانانو مفکرینو ابن تیمیه او د محمد ابن عبدالوهاب پیروکار دي. د دې مسلک پیروکارو ته د دوی ناقدین وابیان هم وایي. اکانومست خپل مضمون کې نور لیکي چې د مشرقي وسطا په مختلفو ملکونو او خصوصا په مصر کې موجود اخوان المسلمین هم د سلفی مسلک د اسلام او د دې مسلک د عالمانو د تعلیماتو نه متاثره سیاسي او مذهبي ډله ده. د اخوان المسلمین د بانی د حسن البنا په نیز د مسلمانانو شروعي ډلې او د هغې وخت مسلمانان بې مثل مسلمانان او شخصیتونه دي. په مصر کې د اخوان المسلمین سیاسي مخالف او مذهبي ډله النور هم شته. النور سیاسي ډله په کال 2011 کې اسلامي دنیا کې د عوامي سیاسي غورځنګ پیدا پیداوار دی. اخوان المسلمین سره د النور اختلافات زیاتره سیاسی دی او هغه دا شان چې اخوان المسلمین شیعاګان مسلمانان تصور کوي او شیا ایران سره ښه تعلق ساتل غواړي هر کله چې النور مشران ټول شیعاګان منکرین تصور کوي. اکانومیسټ مجلې د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې آیا د فرانس او جرمنی سیاستدانانو لا د سلفی یا د سلفیانو په صحیح مانو کې پیژنګلو په کار ده او کنه. د دې په جواب کې مجله لیکي چې دوی له دوی پیژنګلو ډیره ضروری ده او په سلفیانو او ترهګرو کې ورلا فرق کول لازمه ده. د مثال په توګه برطانیا کې د سلفیانو په جماعتونو کې اگر که قدامت پسند تعلیمات ورکول کیږي خو دغه خلق او د دوی تعلیمات ترهګرۍ سره هیڅ قسم تړون نه لري.
خیبر پختونخوا کې د ځوانانو لپاره نن یو نوی پرمختګ شوی دی او هغه دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو لپاره یوت پالیسی اعلان کړی ده. د دې یوت پالیسی د لاندې به نه یوازې په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو د معاملاتو یو جدا ډایریکټریټ دی بلکې د جوان مرکز په نوم باندې به تنظیمونه یا ادارې هم کار کوي. دغه یوت پالیسی څه ده په دې اړه تفصیل راکوي صادق قاسم شاه.
د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی صوبایي حکومت به د ځوانانو لپاره د ځوانانو مرکزونه جوړوي. د سره سره به د هغوی د خیر خیګړي او د ترقۍ لپاره بیل یوت ډایریکټریټ هم قائم کوي. مستر هال کې د صوبې لومبي یوت پالیسی کې د ځوانانو د خیر خیګړي او د ترقۍ لپاره د دغه ګامونو په حق لا وزیر اعلی پرویز خټک صدا ویل.
اور 2015 میں رقم بڑھا کر 5 کروڑ کر دیے. اس کے علاوہ جوان مرکز کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے. نوجوانوں کے لیے ایک علیحدہ یوتھ افیئر ڈائریکٹریٹ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یوتھ اپنے ڈائریکٹریٹ میں جا کر اپنے مسئلوں کو حل کر سکے.
دوی زیاته کړه چې د ځوانانو د ترقۍ او د خیر خیګړې لپاره دوی یول د ځوانانو لپاره سالانه ترقیاتی پروګرام کې د 2 کروڑ نه پیسې 5 کروڑ ته کړی دي او د 1 ارب سره به دوی د ځوانانو لپاره مراکز یا جوان مراکز هم جوړوي او یو بل بیل یوت افیئرز ډایریکټریټ به هم قائم کوي چې د ځوانانو په امور به کار کوي. د دې نه علاوه به د سلو پورې د لوبو لپاره میدانونه هم د سکولونو سره او د دې نه علاوه جوړیږي. دوی ویل چې داسې چې د صوبه خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل میعاد مکمل کوي نو په دې صوبې کې به د سلو پورې غټ د لوبو میدانونه وي او په دې کې به ځوانان لوبې کولی شي. دوی ویل چې صوبایي حکومت د مالی مشکلات نه باوجود د ځوانانو لپاره دغه هلې ځلې جاري ساتلې دي. د یوت پالیسي د دغه پرانستې په موقع د کالجونو او یونیورسټو ځوانانو او جینکو هم خپل صدا رائے وړاندې کړه.
زما نیم هینا نیاز دی اور او جی بالکل ډیفینیټلی فائدہ به وی. یوت همیشه نظر انداز شوی دی ډیفرنٹ دغه باندې اور زمونږه چې کوم سرمایه دا مین لیوم یوت دا یوت کو غواړي. یوت کې ډیر پټنشل دی ډیر انرژي دا نو کاغه دا مونږ خص چیزونو کې یوټیلایز کو نو ډیفینیټلی چې دی آؤټپوټ به ډیر زیات زبردست دی.
جی زینب ظاهر مینوم دی او جی بالکل فائدہ به وی زکه چې اوس پوری مونږ نه کتل څه دومره ګونه پالیسیانی نه وی نو اوس مونږه کو ته ډیر ډیفرنس راځي.
زما احمد زیب نوم دی جی اور پېښور کی سبق ہے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ یہ جی ٹول کی پہلے خبر ہو چھ مادہ کما کھول کے دے دی چھ کم خبر ہو کا یو وعدے ہو کم سرا اور اگہ دا ایمپلائمنٹ ہو کا چھ کم نوی کھول دے اگی دا پارا بچ ان شاء اللہ جی سنگ دی سب گون پوری شی اور یو خ ماحول کی بور تو یو خ ان شاء اللہ نوکری ملاوی گی یہ جی دا خبر چھ دے رہے درست ہے نو زما خو جی سمون کو خوشحال یو چھ اخر کی رات یو خ خوش خبری را کو کم سے کم را ہوئے کا
سنا اللہ نو می دے جی پشاور تعلق ساتھ یقینن چھ کن دند پالیسی اعلان شو دا زونن رزکه دغه چې ځوانان د یو ملک د معاشي اساسې نه پس چې د ځوانان هیومن ریسورس لکه هغه اساسه وي شمار لیکي دي شي نو چې کوم دی په کې د امپلایمنت ذکر کوو هغه نه لوي چې کوم ځوانان چې دي هغه په ډیفرنت داسې چې کوم ډپارټمنټ سي هغه کې انګلیش کول خبرو کا د یقینا زمون د پاره د لوی خوش خبره خبره
زمانوم انجنیر موسی خان ده. کرنټلی ما ایم ایس کمپلیټ کو چاینا نه ریسرچ ایم ایس ما کمپلیټ کو. ځوانانو لپاره خو یو پالیسی لانس کول دا پخپله یو غټه خبره ده او مونږ غواړو چې یو داسې پالیسی او داسې سټیپس واخلي ګورنمنت چې غریب د فیوچر باره کې د نوجوان سوچ په وکړې شي. دو کال ز خپل فارن کې بهر ما تیر کړو چې دو کال په زراغلم ما د سی خاص فل حل چینج نه کته خو څنګه دوی وی چې مونږ چینج په بنیادی سره وستل غواړو ډایرکټ سړکونه ترانسفارمر وغیرہ نه لګو مونږ بنیادی چینج چې هغه پالیسی وی هیومن ډیولپمنٹ دوی خبره کوي هغه حواله سره دوی فنڈنگ کوي لګیا دي سکول سیستم کالج سیستم دوی بهتر کړی دی واقعي بهتر کړی دی خدا نورم بهتري غواړي.
د ځوانانو تر مخه تر اوسه حکومتونه د ځوانانو په حق لا پالیسی نه وړاندې کړي نو که نو سه هم انشو دوی غړي چې د دې پالیسی مخې ته راغلل هم یو ښه ګام دی. د غونډې په اخره کې دغه ځوانانو او جنکو د سندرو او موسیقي نه ډیر خوند هم واغستلو. صادق قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو.
مهم خبرونه چې ټول په دې تاسو ته رسېږي خبره خلکو سره
کرن اوریدونکو کتونکو د پاکستان سرخار اسلام آباد کې نن وفاقي او د صوبایي حکومتونو نمائندگان راغونډ شوي وو. د پاکستان د مالیات وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې خو د دې باوجود چې دوی راغونډ شوي وو خبرې اترې وکړې بحث وکړو دوی کامیاب نه شو چې د صوبو ترمنځ چې کم د مالی وسیلو د ویش یو ایوارډ یا نظام دی نو هغه ته حتمی شکل ورکړي. په دې لړ کې به دویمه غونډه د دسمبر پر 10 تاریخ بیا کیږي. تفصیل راکئی د دې غونډې په حواله سره ارشد حسین.
د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر اویل چې دوی نن د صوبو او مرکزی حکومت لخوا د نوې مالیاتي کمیشن په اړه تیار کړی شوی رپورټونو جاج اغستلې دي او د راتلونکو میاشتې په اخره کې به دوی یو ځل بیا کینی او تمه ده چې په دې غونډه کې به د صوبو او مرکز ترمنځ نوې مالیاتي کمیشن باندې اتفاق وشي.
تو ان شاء الله 10 دسمبر تک وہ رپورٹس اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں این ایف سی نئے ایوارڈ کے حوالے سے اس کمیشن کی میٹنگ ہوگی.
دے وائی چی صوبو تخپل حتمی رپورٹوں اور تجاویز مکمل اول لپاره اضافی و خورکلے شوی دے او دراتلون کی میاشت لسم نیٹے پورے بدغ اضافی تجاویز لواندے کولی شی. پا دے موقع دا پنجاب دا خزانے وزیری او دا سن بلوچستان او خیبر پختونخوا نمائندگانو دا خزانے دا وفاقی وزیر دا خبر و پخلے اوکا. خو پا دے غنڈا کی شریک دا خیبر پختونخوا نمائندہ پروفیسر ابراہیم دا ہم پا گتکلا چی نوی مالیاتی کمیشن پا اعلان کی راغلی خند دا وجی دا دوی صوبے تا سخت تحفظات تی او پروفیسر ابراہیم زیادہ تک لچی دوی دا معاملہ نا ننے غنڈا کی ہم راپورتا کڑے دا.
اس وقت تک این ایف سی نئے این ایف سی ایوارڈ کے آنے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ ہم نے اپنے تحفظات اور تشویش کا اظہار بھی کیا.
دے وائی چی تمدہ چی دا مرکز او صوبو ترمنزا با دا انصاف سر دا وسائلو دا تقسیم پا آڑا کامی مالیاتی کمیشن اعلان کولی شی. سرګند دی وی چې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم په اړه اخیری مالیاتي کمیشن کال 2009 کې اعلان شوی و چې تر مخه د مرکز او صوبو ترمنځ قابل تقسیم وسایلو کې د صوبو برخه 50% نه 55% ته رسولو منځوري ورکړې شوې و. د دغه مالیاتي کمیشن میاد 13 کال د جون میاشتې په 13مه نیټه پای ته رسیدلې دی او د دې د لاندې د مسولیتو په مت کې راغونډېدونکو روپو کې د پنجاب ایالت برخه تر ټولو زیاته یعنی 55.4% ټاکلې شوې ده او هم په دې مت کې د سند برخه 43.55% د خیبر پښتونخوا 14.28% او د بلوچستان 9% مقرر کړې شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت راتلونکو مالیاتي کمیشن کې قابل تقسیم وسایلو کې د صوبو برخه تر 80% پورې رسولو مطالبه کوي او صوبائی حکومت د وسایلو تقسیم د آبادی د بنیاد په ځای د غربت په اساس کولو غوښتنه هم کوي. دغه شان بلوچستان ایالت غوښتنه کوي چې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسایلو تقسیم کې د آبادی سره سره د یوې صوبې رقبه هم په پام کې ونیول شي او سند ایالت راتلونکو مالیاتي کمیشن د لاندې صوبو ته په خپل سر د مسؤلیت راغونډولو اختیار ورکولو مطالبه کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو کوم په اول کې ویل دا چې نه اوري د څنګه د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
Oh,
اوریدونکو په پاکستان کې حکومت په دریو شخصي تلویزیونی خبرونو باندې دا مهال بندیز لګولې. په دغو تلویزیونونو کې ټي وي 1 نیوز او سچ تلویزیونونه شامل دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د سویانو په 11 نورو تلویزیونی خبرونو باندې هم په دې پلمه بندیز لګولې و چې د کار کولو جواز یا اجازه نه درلوده. بشپړ حال د حمید سمسور پر راپور کې اوري.
په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخته د بلوچستان د خبريالانو د سازمان لوري احتجاجي مظاهره وسوله. دوی د پاکستان د خبري رسنیو الکترونیک میډیا د څارنې اداره د پیمرا د درو ټلویزیونو د خبرونو د اجازه نامې د ماتل کولو غندنه وکړه.
آزادۍ صحافت
زنده باد،
مرد آباد،
افسر عالم تیر زار،
هم نئی مانتے،
آزادی صحافت
زندہ آباد.
د پیمرال ویری په خبرسوي بیان یې کې ویل سوي دي چې درې ټي وي چینل دین نیوز، نیو ټي وي او سچ نیوز د ستري محکمې د یو قاضي په حق باندې ناوړه خبرونه کړي دي. حمله دغه کبله دوی دین نیوز د یوې میاشتې لپاره، د یوې اونۍ لپاره او سچ ټي وي بیا د لس لکو لپاره جرمانه کړې ده. په احتجاج کې موجود د بلوچستان د خبريالانو د سازمان جنرال سیکرتر حماد الله سیاپات وویل چې د پیمرا د دغه پریکړې په حق باندې دوی تشویش لري.
په دا فیصله باندې زموږ تحفظات دي. موږ دا امید نه وو د پیمرا د چیرمین چې دی په خپل یو کلمکار او جرنلست هم دی، په دا ټول معاملاتو باندې د سر خلاص هم دی. ولی دونی زغر په دا انتهایی اقدام خواته ولاړی او فوري طور پر دا فیصله وکړه چې د دې لسنسانه معطله کوي.
جلال نورزی بیا وویل چې حکومت د خپلو ناوړه عملیاتو د پټولو لپاره خبری رسنۍ تر فشار لاندې راولي.
حکومت در اصل خپل بدیانتي، خپل کوتاهي، خپل نایلي دغه د چکولو د کوشش کوي پر دغه مونډ دی.
د کوټي د مطبوعاتو کلب جنرال سیکرتر خلیل احمد بیا وویل چې د پیمرا پریکړې بې ځای دي.
مریت دور، مشرف دور، هغه کې داسې اقدامات نه شوي نو اوس دا روان دي. یو غیر جمهوري اداره پیمرا کم کې بغیر د صحافي مشاورت سے نه دي جوړ شوی، هغه یو چیرمین دی. غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات روان دي. نو لائسنس معطل مطلب دا دی کہ هغه ٹی وی چینل یو میاس پارا لس روز بعد بند دی. نو هغه کې مطلب سینکڑوں اخباری کارکنوں نے کام کار کی اور اگر دا بند شو نو دا اگر دا بے روزگار کیجیے. نو مجھ دا مطالبہ کو کہ کم دا اقدام پیمرا کڑی دی، دا انتہائی قابل مذمت دی اور فل فور دا پابندی ختم کی اور دا لائسنس بحالو کی تاکہ کم دا بے چینی دا کارکنوں کی دی آگاہ ختم سی. اگر دا نہ سنو دا ملک بھر کے مجھ دا پاکستان یونین آف جرنلسٹ کم مجھ یو تنظیم دی آگر زیر تمام احتجاجی مظاہرے کو اور پارلیمنٹ مختم درنی ورکو.
د پیمرال لوري په خوارسوي بیانیه کې ویل سوی دي چې دغه درې واړه ټلویزیون به دغه بندیزونه به د دسمبر لومړۍ نیټه څخه د ورځې له 12 بجو څخه به پر دوی باندې عملی شي. په پاکستان کې په دینزدو کې د پیمرال لوري یو شمیر ټیویانی د پیمرال لوري له قانوني بندیزونو سره مخامخ سوی دي. تیر اونۍ پیمرا پایواد کې په غیر قانوني ډول باندې یولس د عیسائی مذهب سره اړه لرونکي ټیویانی وتړلې. د پیمرال لوري وویل سو چې دغه ټیوی چینلونه هم دوی د هغو ټیویانو په شان باندې تړلې دي چې هغه د قانون خلاف ورزي کړې ده. دغه بندیز د مذهب سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بوله.
د کار شروع او اوسه ودا هم دی.
Twitter @VOADIVA. Facebook @VOADIVA. ګران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غا تاسو د ډیوا د غا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او ګورئ هم ریپورت وړاندې کو تاسو ته په پاکستان کې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن چې په پاکستان کې د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو د خوندي کولو او د شعور بیدارۍ په لړ کې کار کوي د هغوی د یوې هاټ لاین په حواله سره دغه هاټ لاین چې د دسمبر د لومبنۍ نیټې نه به دا شروع کړی شي په دا د هغه خلکو د پاره دی چې څوک انټرنیټ استعمالوي او په انټرنیټ باندې د هغوی سره تنګول کیږي یا هغوی يرول کیږي په انټرنیټ باندې د آنلاین هراسمنت د لارې او هغوی شکایتونه لري نو په دې هاټ لاین به هغوی خپل شکایتونه درج کولای شي. تفصیل راکړئ په دې حق له ارشد حسین.
تنظیم به د دې هاټ لاین د لارې د آنلاین یریترهې او زورولو پاړوند متاثره صارفینو ته قانوني او نفسیاتي مشورې ورکوي او د ډیجیټل سیکیورټي په مت کې به ورسره هم مرسته کوي. هیواد کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو دپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم بولوبي سیمه ییز رابطه کار اسامه خلجي دا یو مهم او ضروري سرویس بلي او وایي صارفینو ته به دغه سرویس خپل خدمات د دسمبر د لومبۍ نیټې نه د سحر د نه بجو څخه واخله د ماسخوتن د لسو بجو پورې ورکوي.
انټرنیټ باندې چې ډېر خلک تنګول کوي خاص کر فیمیلز خزو ته جنکو ته یا الګانو ته ماشومانو ته کچا تم چې په انټرنیټ باندې څه مسله کیږي بل چا طرف نه اور هغه ته لګي چې هغه ته څه مدد پکار دی چې ټیکنیکلی دې سره څنګه ډیل کولی شي چاته کمپلینټ کولی شي حکومت ته کمپلینټ کولی شي فیسبوک یا ټویټر والا کمپنیانو ته کمپلینټ کولی شي نو هغه ته پاره دا هاټ لاین به وي اور دا به سهار نه نه والے ما خام پنځه بجو پورې دې نمبر باندې تاسو ټلیفون کولی شئ اور تاسو ته چې دې څوک هیلپ کولو ته پاره به بل لاین باندې اچھا تاسو ته بوئی چې تاسو دا دا وکي او څنګه دا مسله حل کولی شئ.
په انټرنیټ باندې په خصوصي توګه زنانه په بیلابیلو طریقو يرول کیږي او پاکستان کې د انټرنیټ د لارې په جنسی توګه د زنانو د يرولو عمل هم شدت خپل کړی دی او د هیواد د وفاقي تحقیقاتي ایجنسی اف ای ای مطابق د کال 2014 او 2015 دوران په سماجی میډیا د زنانو سره د سایبر کرایم په حق لا 45% مقدمه درج شوې دي چې په مجموعي توګه شمیره 3020 جوړیږي او وفاقي تحقیقاتي اداره اندېښنه لري چې دا شرابه روس پر روس سیوا کیږي. ماهرین وای په ګرد سویلی ایشیا کې دا هاټ لاین د خپل نویت لومبه داسې سرویس دی چې د سایبر کرایم ښکار خلکو ته به قانوني مشورې ورکوي او هغوی ته به په محفوظ طریقه د انټرنیټ د کارولو چلونه ښایي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0. درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په خالصه نومي سیمه کې په خوا داسې شکایتونه و چې د اکثرو کوشنیانو مور او پلار به دې ته نه و آماده، دې ته به نه و چمتو چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین څاڅکي ورکړي. اوس په دغه سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو لخوا د عامه پوهاوي په ترڅ کې د خلکو پوهه د دغه واکسین په اړه تر دې کچې زیاته شوې ده چې په رضا سره خپل ماشومان روغتیایي کلینیکونو ته وړي تر څو چې د پولیو واکسین واخلي. نبیله مشتاق پرې نور حال درکوي.
یونین کونسل خالصوان چې پولیو وایرس حوالے سره حساس ګرځول شوی دی. یونین کمیونیکیشن آفیسر په هیڅ کارکونکو کې کمال شاه ډیوا ریډیو ته دا وویل چې د یونین کونسل کې با اول ګن شمیر خلکو بیا له بیلو بنیادو باندې خپل ماشومانو ته پولیو ست ساس کې ورکول نه انکار کولو.
اول خو ډیر غټ تعداد باندې زموږ په یونین کونسل کې مو سره با د درې نیم سو نه زیات ماشومان به د ویکسینیشن نه پاتې کېدل چې هغوی به د غلط فهمۍ په بنا باندې د پولیو کترو نه انکار کولو. چا به ویلي چې دا فیملی پلاننګ کوي دي سره دې نه بعد بیا ماشومان نه کیږي. بعضې خلکو به نور دغه رنګې خبرې دې سره تړلې وي چې موږ خپل ماشوم ته ویکسین ورکو نو ټوخې پې راشي. چا به وي خېټه کې ور سره دړ شي. دغه رنګې ډېرې خبرې هغوی به یو مسکنسپشن په بنیاد باندې به کولی.
کمال شاه زیاتوي چې خلکو ته پولیو ضد څاڅکو اهمیت په هکله آگاهي ورکولو سره دوی ته ډېره فایده ترلاسه شوې ده او اوس ورته ډېر خلک انکار هم نه کوي.
کله نه دلته کې دا باقاعده کمپینز کیږي. ایف سی ڈبلیو سی ایچ ڈبلیو ټول ورزی اے سیز ورزی کم د علاقې انفلوئنسرز دي مذهبي اویرنس سیشنز باقاعده کیږي او هر یو علاقه کې چې کوم ځای کې مونږ ته ښکارې شي چې دا ځای مونږ ته هاي رسټې الته کې اویرنس ته شینو کو داغه په وجه باندې زمونږ یونین کونسل کې ډیر غټ چینج را لیدي.
کمال شاه زیاتوي چې تر اوسه پورې 25 ماشومان د مور پلار انکار په وجه پولیو ضد څاڅکو نه محروم پاتې شوی دي.
ګران اوریدونکو کتونکو وختي تاسو رپورټ واورېدو چې په پاکستان کې درې نور شخصي ټلویزیونونو نشریات یا خبرونې بندي کړې شوې دي. په بلوچستان کې د دې پر ضد باندې خبريالانو احتجاج کړي. حمید سمسور په ویډیو رپورټ راکړی دی تاسو وړاندې کوو.
په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان د خبريالانو د سازمان له لوري احتجاجي مظاهره وسوله. دوی د پاکستان د خبری رسنیو الکترونیک میډیا د څارنې اداره د پیمرا د درو ټلویزیونو د خبرونو د اجازت نامې د ماتل کولو غندنه وکړله. د پیمرا لوري په خبرسوي بیانیه کې ویل سوی دي چې درې ټي وي چینل دین نیوز نیو ټي وي او سچ نیوز د ستري محکمې د یو قاضي په حق له باندې ناوړه خبرونه کړې دي. حمله دغه کبله دوی دین نیوز د یوې میاشتې لپاره د یوې اونۍ لپاره او سچ ټي وي بیا د لس لکو لپاره جرمانه کړې ده. په احتجاج کې موجود د بلوچستان د خبريالانو د سازمان جنرال سیکرتر حماد الله سیاپات وویل چې د پیمرا د دغې پریکړې په اړه باندې دوی تشویش لري.
په دا فیصله باندې موږ تحفظات دي. موږ دا امید نه وو د پیمرا د چیرمین چې دی په خپل یو قلمکار او جرنلست هم دی په دا ټول معاملاتو باندې د سر خلاص هم دی. ولی دونی زغر په دا انتهایی اقدام خواته ولاړی او فوري طور پر دا فیصله وکړه چې د دې لسنسانه معطل کړي.
جلال نورزی بیا وویل چې حکومت د خپلو ناوړه عملیاتو د پټولو لپاره خبری رسنۍ تر فشار لاندې راولي.
حکومت در اصل خپل بددیانتي خپل کوتاهي خپل نایلي دغه د چکولو د کوشش کوي پر دغه موند دی.
د کوټي د مطبوعاتو کلب جنرال سیکرتر خلیل احمد بیا وویل چې د پیمرا پریکړه بې ځای دي.
امریت دور مشرف دور هغه کې داسې اقدامات نه چې نه وشوي نو اوس دا روان دي. یو غیر جمهوری اداره پیمرا کم کې بغیر د صحافي مشاورت سے نه دي جوړ شوی. هغه یو چیرمین دی. غیر آئینی او غیر قانوني اقدامات روان دي. نو لایسنس معطل مطلب دا دی کې هغه ټي وي چینلال یو میاشت پارا لس روز باندې بند دي. نو هغه کې مطلب سینکڑوں اخباری کارکنوں نے کام کار کی اور اگر دا بند شو نو دا اگر دا بے روزگار کیجیے. نو مجھ دا مطالبہ کو کہ کم دا اقدام پیمرا کھڑی دی دا انتہائی قابل مذمت دی اور فل فور دا پابندی ختم کی اور دا لائسنس بحال ہو کی تاکہ کم دا بے چینی دا کارکنوں کی دی ختم سی. اگر دا نہ ہو سنو دا ملک بھر کی مجھ دا پاکستان یونین آف جرنلسٹ کم مجھ یو تنظیم دی اگر زیر تمام احتجاجی مظاہرے کو اور پارلیمنٹ مختم درنی ورکو.
د پیمرال لوري په خوارسوي بیانیه کې ویل سوی دي چې دغه درې واړه ټلویزیون به دغه بندیزونه به د دسمبر لولو په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخ
ګران اوریدونکو کتونکو د ډیوه ریډیو ټلویزیون خبری خپرونه هم دې ځکه سرته رسیږي. د ټلویزیون د برخې نه زه سمینا احسن او زما ملګری جواد مجاهد تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.